السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلی. ډېره برخه د از ما حق د خپرونې ته ځانګړې شوې. پرون درته په ژوندۍ بڼه دا پروګرام خپور شوی. نن تاسو تکرار اورئ، خو په سر کې پام وکړئ د سات خبرونو ته. د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو اتباعو او کډوالو د چارو د مرکز مشر نادر یار احمدی وایي دا مهال شاوخوا 5 میلیونه افغان کډوال په ایران کې اوسیږي. هغه پرون اسنا خبری اژانس ته ویلي چې د غیر قانوني اتباعو د ستنولو د طرحې له پلي کېدو راهیسې تر اوسه 1.6 میلیونه بی اسناد افغان کډوال له ایران نه اخراج شوي. احمدی همداراز ویل هغه اتباع چې له هېواده ایستل شوي د افغان اتباعو له عمومي شمیر څخه کمیږي. 1.6 میلیونه ایستل شوي کسان د 6.9 میلیونه افغان اتباعو له شمیر څخه منفي کړو، نو شاوخوا 4.5 میلیونه افغان اتباع په هېواد کې پاتې کیږي. البته دا شمیر ثابت نه دی، ځکه چې له ټولو پولو غیر قانوني تګ راتګ شته او شاوخوا 400 تر 500 پورې افغان اتباع د تګ راتګ په حال کې دي. هغه ټینګار کړی چې په دې وروستیو کې ایران ته د بې اسناد افغان کډوالو بیرته ورتګ هم زیات شوی. بلورته د ایران دولتي خبری اژانس ایرنا د سپاهي پاسداران د ځمکنۍ ځواکونو د قدس قرارګاه د عامه اړیکو له قوله راپور ورکړی چې تیره شپه د وسلوالو کسانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د نښتې پر مهال د زاهدان فرج پر لاره د فرج ولسوالۍ د تلاشۍ په یوه پوسته کې 3 پولیس او 1 ملکي وګړی وژل شوي دي. د راپور له مخې د دې پیښې په اړه امنیتي ارګانونو پلټنې پیل کړې. تر دې وړاندې د حلواش په نوم سیمه ییزې رسنۍ چې د سیستان او بلوچستان ولایت خبرونه پوښښوي راپور ورکړی و چې په دې نښته کې د استخباراتو وزارت 2 کارکوونکي او 2 پولیس وژل شوي دي. د استرالیا چارواکي وایي لومړني شواهد ښیي چې د سیدنی په بوندای ساحل کې د برید عاملانو د داعش په نوم د ډلې له ایدیالوژي څخه الهام اخیستی و. د استرالیا صدر اعظم انتونی البانیزي د سه شنبې په ورځ د سیدنی ای بی سی سیدنی چینل ته په مرکه کې وویل داسې ښکاري چې د دې برید انګیزه د اسلامي دولت ایدیالوژي وه. هغه ایدیالوژي چې د نوموړي په وینا پر کرکې ولاړه ده او په دې مورد کې د ډلیزې وجنو لپاره چمتووالی نیولی و. هغه ټینګار وکړ چې د استرالیا حکومت له یهود دښمنۍ سره د مبارزې لپاره روښانه هدف لري او هر هغه څه به وکړي چې په وسې پوره وي. د برید د یکشنبې په ماښام د یهودي اختر یا هنوکا د پیل له مراسمو سره هممهاله او د څه باندې 1000 کسانو د حضور پر مهال وشو. د شاوخوا 10 دقیقو ډزو په ترڅ کې لږ تر لږه 15 کسانو وژل شول او 10 ګونه نور ټپیان شول. بل لورته په استرالیا کې احمد الاحمد ته چې د سیدنی د برید یو عامل بې وسلې کړی و نږدې 1.5 میلیون ډالر ټول شوي دي. د سیدنی د بوندای ساحل د ترهګریز برید پر مهال احمد الاحمد یو له 2 بریدګرو بې وسلې کړ او د دې زړور اقدام په ټوله نړۍ کې وستایل شو. او اروپایي مشرانو د برلین د سولې له خبرو وروسته په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې د اوکراین د خاورې د هر ډول احتمالي سپارلو په اړه پریکړه یوازې د اوکراین د خلکو حق دی او هغه هم یوازې په هغه صورت کې چې پیاوړي امنیتي تضمینونه ورکول شي. د اعلامیې له مخې په هغو امنیتي تضمینونو کې چې د دوشنبې په ورځ پرې سلا وشوه د اروپا په مشرۍ د یوه ځواک جوړول شامل دي چې د داوطلبو هیوادونو په ګډون به رامنځته کیږي او د اوکراین د فضا د امنیت او د سمندري لارو په خوندي کولو به عمده تمرکز ولري.
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی زغ خبرونه
سلامونه ستړي مشه د اسما حق پروګرام ته مو زفرید سیال د تایروشان د تخنیکی چارو پس بلخت هر کلی کو د افغانستان د خزو لپاره ولسی محکمې د طالبانو د حکومت ګڼ مشران د بشریت پر ضد د جرمونو د مرتکبینو په توګه اعلان او دوی د جنسیت پر بنسټ د زورونو او تبعیض په تور محکوم کړل. د طالبان حکومت روسه د دې حکم په اړه خبرګون دی خودلی خود ملګرو ملتونو چارواکو د حکومت تایید او ورڅخه هر کلی کړی. د افغان ښځو لپاره ولسی محکمې په افغانستان کې د ښځو انجونو په ګډون د خلکو د بشري وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو په خپل وروستي حکم کې د طالبانو د حکومت مشر او جکپوړي مشران د بشریت ضد کړنو او د جنسیت پر بنسټ د تبعیض په تور محکوم کړل. دا محکمه چې د پنجشنبې په ورځ د سپتمبر په 12 په هالنډ کې جوړه شوې وه دایمي منشي جیانا تګونی د دې حکم په اعلانولو سره زیاته کړه چې د وړاندې شو تورونو او شواهدو پر بنسټ د طالبانو کړنې د افغانستان لا مژوند د خزو د لری کولو لپاره د سیستماتیک کمپاین یو برخه ده. د موري ویل د طالبانو مشر د کورنیو چارو وزیر، دفاع وزیر، د رئیس الوزرا مرستیال، د حج اوقاف وزیر، د امر بالمعروف وزیر، قضی والقضات، د لوړو زده کړو وزیر، د پوهنې وزیر، د استخباراتو ریاست عمومي مشر او د 2008 کال راهیسې د افغانستان په دولت کې طالبان د وی ډلې په توګه په بشریت سره جرایم او په ځانګړي ډول د اساسنامې د اومې مادې پر بنسټ د جنسیتي زورونې په جرم اساسنامه کې د درد شو نورو غیر انساني اعمالو او د بشري حقونو په نړیوالو اساسي مادواتو کې د افغانستان د ژمنو په نقص تورن کړل. وړاندې په دې اړه په دغې حکم کې نور جزئیات هم راغلي چې د خبرونې په جریان کې به در سره شریک کړو. خو نن په ټوله کې په خبرونې کې په همدې موضوع خبرې کوو چې دا پریکړه څومره به عملي وي او آیا دا داسې بڼه لري چې په جبري توګه په نړیواله کچه په طالبانو باندې تطبیق شي او که نه، د دغې محکمې راتلونکی اقدام به څه وي، څومره په طالبانو باندې دغه پریکړه فشار راوړلی شي، افغان ښځو په دې برخه کې څومره مبارزه وکړه چې بالاخره دغه ولسی محکمه جوړه شوه او د افغان ښځو په ګټه باندې په ګټه او د دوی په بریا باندې پریکړه وکړه. نن په خبرونه کې هم دغه پښتنې له قدرمنو ملمنو پښتو په خبرونه کې سره د ښځو د حقونو فعاله نظیفه جلالي او لز دکړو راګرځول شوی محصلانی هاریا وسریا خان او بریا سواک دي. تاسو ټولې قدرمنې خبرونې ته ستړي مشي په خیر راغلي. نظیفه جانې، له تاسې به یې را پیل کړم. فکر کوم تاسې د ولسی محکمې یو له ګډونوالو څخه وی او دغه تېره ورځ چې د اسپانیې د بهرنیو چارو وزارت په مادرید کې کومه ناسته جوړه شوې وه، هغه هم د افغان ښځو په بریا پای ته ورسېده، په دې کې مو هم ګډون کړی و. د دغې محکمې په اړه که راته په پیل کې لږ ووایاست، محکمه خو وړاندې جوړه شوې وه او دغه حکم یې څو ورځې مخکې راغی. په دغې محکمه کې د افغان ښځو غږ لکه څنګه چې اړتیا وه واورېدل شو او دغه کوم حکم چې شوی ده، کومه فیصله چې شوی ده، افغان ښځې ترې راضي دي؟
سلامونه تاسو ته قدرمن ملمنو ته او ټول اوریدونکو ته. زه باید د دې یادونه وکړم چې زه د دې محکمې ویان دیمه او همدارنګې د اچ آر ډي پلس غړي چې یو د هغه نهادونو څخه دی چې د دې محکمې په برگزار کولو کې نقش درلود او څلور هغه نهادونه چې زموږ د نهاد په شمول باندې چې اچ آر ډي پلس دی، آر ډو دی، ډرافټس دی، همدارنګې رواداري ده، دا څلور هغه نهادونه وو چې د دې محکمې د برگزار کولو په خاطر باندې اقدام وکړ. په لومړي سر کې کله چې موږ خبري وکړلې د اکتوبر نه مخکې، په دې باندې موږ خبري کولې چې څنګه کولای سو د خلکو محکمه موږ برگزاره کړو، د دې لپاره چې د افغانستان د نه موږ نه یو، نو په تبعید کې دا څنګه ممکن دی، ځکه دایمي محکمه د خلکو محکمه د خلکو لخوا ترسره کیږي. نو بیا دغه نتیجې ته ورسېدو چې د دې محکمې د برگزاره کولو په خاطر باندې د خلکو دایمي محکمه چې په مادرید کې موقعیت لري هغوی سره تماس ونیسو. کله چې هغوی سره موږ تماس ونیول او دا پروسه مورته تشریح کړله، خوشبختانه چې هغوی دا ومنل او پروسه دومره مخته لاړه چې زموږ سرانوالان په دې باندې موافقه شول چې اتهامنامه د طالبانو لپاره ولیکي چې طالبان د جنسیت پر مبنا باندې کوم تبعیض چې د افغانستان د میرمنو اړوند باندې کوي هغه اتهامنامه جوړه سوه او دایمي محکمې ته ولېږل سوه. دایمي محکمه دا اتهامنامه طالبانو ته ولېږل چې تاسو راسي په دغه تاریخونو باندې د خلکو د محکمه برگزار کیږي په مادرید کې، تاسو دا خپل ځان څخه دفاع وکړي چې متاسفانه د طالبان څخه موږ هیڅ نوی جواب ترلاسه نه کړ او طالبان د دې لپاره چې پوهېدل چې په دغه محکمه کې موږ مسلمان قاضي هم لرو او د اسلام له نظره هم په دغه جنسیتي توپیرونو او تبعیضونو او هغه جرایم چې طالبان یې ترسره کوي بس کیږي، نو متاسفانه دوی حاضر نشول محکمې ته، لیکن بیا هم قاضیان او دایمي محکمه په دې نتیجه باندې ورسېدل چې موږ باید د افغانستان د میرمنو په خاطر باندې د خلکو دایمي محکمه د خلکو مردومي محکمه ترسره کړو. کله چې موږ دا محکمه ترسره کړل، شاهدان راغلل هم په حضوري شکل باندې او هم د افغانستان څخه په آنلاین شکل باندې خپل شهادت وړاندې کړل چې د افغانستان مبارز میرمنې وي، او هلته قاضیان فیصله ونه کړه د دې لپاره چې دغه پروسه او د شاهدانو شهادت او اتهام نامه په مکمل شکل سره ارزیابي سي وخت نیو نو بل اخره موږ په هالند کې د هیک په شار کې د محکمه پریکړه غونډه چې د دسمبر په 11مه باندې وتر سره کړل په دغه غونډه کې د دې محکمه قاضیان خپل پریکړه لیک اعلان کړ او دغه نتیجې ته ورسیدل چې د طالبانو مهم کسان چې تاسو معلوم د خپل د هیبت الله خونزاده څخه شروع کیږي بیا د سراج الدین حقانی مولا محمد عمر عبدالغنی برادر او همدارنګ نور محمد ثاقب محمد خالد حنفی عبدالحکیم حقانی حبیب الله آغا او عبدالحق وسیق دا هغه کسان دي چې په دې محکمه کې د دوی څخه نوم یوړل شو او دغه نتیجې ته د محکمه ورسېدل او قاضیان چې دوی جنسیتي سرکوب کوي د جنسیت پر مبنا باندې تبعیض او زورونه او زپونه کوي د افغانستان د میرمنو په وړاندې باندې یو خبره بل مهم ده چې زه یاد کوم دغه مردمی محکمه اجرایی صلاحیت متاسفانه چې نه لري لیکن هغه محاکم لکه آی سی سی او آی سی جی او نور هغه پروسی چې اجرایی صلاحیتونه لري کولای سي نه دا چې د دې محکمې د فیصلې په اساس حکم ورکړي بلکې کولای سي هغه مدارک شواهد او مستندات چې موږ یې لرو یا دغه مردمی محکمه یې لري د دوی څخه په خپل قضایاو کې استفاده وکړي لیکن د دغه محکمې د فیصلې په اساس باندې دوی حکم نشي ورکولای
اغلی جلالی څنګه په نور محکمو کې لري استفاده وکړي یعنی دغه وزیر چې په افغانستان کې د مثال په توګه راوړي یا بل څه ډول ده
نه ګوري آی سی سی هغه جرایم مخې ته وړي یا هغه قضایا دوی مخې ته وړي چې یو کس مثلا په فردي شکل یا افرادو چې کوم جنایت کړی وي مثلا تاسو خبر یاست چې آی سی سی یو موده مخکې د ملا هیبت الله او د قاضیانو د قاضي د او بخي د طالبانو د قاضي القضات د نیونی امر ورکړل او هغه هم یو دوسیه و چې آی سی سی کې خلاصه شوی و لیکن آی سی سی بیا اجرایوي قضایي صلاحيت لري او اندازي پوری لري مثلا حکم یې صادر کړ چې دا افراد کچې ته د افغانستان څخه بهر وځي باید دستگیر سی یا اریست سی یا هم کچې ته پراتلون کې البته دا ډیر وخت ونیسي ځکه چې طالبان سفر نکي یا ممکن کچې ته د یو قوت پیدا سی پراتلون کې چې افغانستان د نن یو د زمينه سازي شي هغه هیوادونه چې د آی سی سی غړي توپ لري هغه وکولای سي دغه د دوی د ارست کېدو په خاطر باندې زمينه مسایله کینو هغه به ارست کیږي همدا رقم ته چې ته آی سی سی د طالبانو د امدي کسانو اړوان کوم بل دوسیه خلاص کی نو هغه بیا کولای سي دغه شهادتونو څخه استفاده وکي دغه مواد چې مونږ لرو یا دغه اسناد چې مونږ لرو دغه فیصله چې موږ کړی دی از موږ قاضیانو کړی دی د دې څخه دوی استفاده وکي او یا هم مثلا آی سی جی هغه بیا د آی سی سی څخه متفاوت کار کوي مثلا آی سی جی هغه قضایا مخې ته وړي چې هغه الته فردي جرایم نه څېړل کیږي بلکې هیوادونه دي چې دوی کولای سي د افغانستان په خاطر باندې یو قاضي خلاص کړي مثلا یو مدمخ کې هم ځینې هیوادونه د غپری کړه کړي و لکه جرمني هالند کاناډا استرالیا او ځینې نور هیوادونه چې د طالبانو په حق لباندي او د افغانستان کې د حسیني کوم نظام چې دی دوسی اخلاص کی په هغه سی پروسو کې د دغه موادو څخه استفاده کیدلای شي نه د حکم په خاطر باندې بلکې من هیڅ د مدارک مستند او شواهد په خاطر باندې یا هم هغه کولای شي چې موږ څه وغوړی یا هغه شاهدان چې موږ دایمي د خلکو محکمه کې شهادت ورکړي د دوی څه وغوړی چې راشي دوباره شهادت ورکړي یا مثلا کوم اسناد چې موږ پروسس کړی دي د اسناد څخه استفاده وکړي او په د محاکمو څخه راپد دی خو هغه نړیوال ادارات چې په دې برخه کې دادخواهي په برخه کې یا حقوقتنی په برخه کې کار کوي موږ کولای شو په مستقیم ډول باندې د دغه پریکړه لیک څخه استفاده وکړو زه تاسو ته مثال وایم البته راتلونکي ګامونو باندې به ورسره خبرې وکړو لیکن کچېته موږ په هر هیواد کې او یا هم د هر نړیوال اورګنایزیشن سره حقوقتنه کوو یا دادخواهي کوو د دې محکمې د اصلي موادو څخه موږ استفاده کولای شو
اخلی جلالی دلته یو بل پختنه را پیدا شو د شاهدانو یادونه مو وکړه. په افغانستان کې په دیرستیو کې په دوزریو وش کې چې ترازونه وشول او افغان انجونیا سړکونه تر وتلې ډېرې زندانونه ته واچول شوې. آیا په دغه اعترافونو کې دغه شهادتونو کې د جنسی تیری یا ورته زورونو کم شهادت هو او کنه او د دې موضوع په اړه راته کوی چې په افغانستان کې کلونو راهیسې دغه موضوع ډیر نه دی راپورته شوی. دا پریکړه چې اوس شوې ده څومره افغاني ښځې ترې خوشاله دي بخصوص هغوی چې فعال دي په دې برخه کې کار کوي؟
بله مننه کوم. فقط یو خبره زه باید وکم چې بله د جنسی اذیت او آزار په حق لاندې په دې محکمه کې خبري وشولې او زموږ یو تند شاهدانو څخه البته زه دقیقا نه پوهیږم چې د پالیسی مطابق زه څومره حق لرم چې دا غي نوم یادوري وکم ګرچې هغه خپل پختل ټولنیزو رسنوي کې دا نشر کړی دی او خبري کوي لیکن زه د اوس لپاره نوم نه اخلم. لیکن ورسته کولای شم چې تاسو ریفرنس درکم او کچیرته دا غوي خطا چې تنه کوي یا من هاي د منبع د غوي د ټولنیزو شبکو څخه هم استفاده کولای شي. منتها مونږ د زوراوني د جنسي زوراوني شهادت هم درلودل خصوصا هغه مېرمنې چې په افغانستان کې زندانی شوی وي همدا رقم وهلو تکول وو شکنجه وو مثلا ارست کېدل وو سر به خدانه ارست کېدل چې پرته لدی چې دوی تحوال ورکړل شي دوی ارست شوی دي او ریاست چل یا ریاست نواد او یا هم امنیت ملي یا زندانونو ته وړل شوی دي. او متاسفانه چې ستاسو سوال پکې جواب کوم د جنسي تیري او جنسي زوراوني موضوع هم مشکل د لودله بل خبره دا دی چې د دې محکمې څخه څنګه د افغانستان میرمنې هر کله کړي دي او یا هم د هغوی هغه سورتوي اکسل عمل شي وو مو خوشبختانه چې دا د ګرچ د افغانستان لپاره یو بل ځل هم د خلکو محکمه جوړه شوی و لیکن د افغانستان د میرمنو په خاطر باندې دا اولنۍ ځل وو او هغه خبرې په دې محکمه کې وسولې چې خپل افغان میرمنې کې نقش درلودلې په مستقیم شکل باندې یعنی زه نظیفه جلالی د افغانستان د میرمنو سعیده چې نماینده یم لیکن دا غوی په نمائندګی ما خبره نه ده کړې خپل هغه کس چې مثلا تر زوراوني لاندې و یا هغه کس چې خپل قرباني شوی ده هغه خپل راغلی ده د قاضي په وړاندې درېدلې ده او شهادت یې ورکړي او دا ډیر اهمیت لري ځکه د نور میرمنو لپاره لار خلاصوي. دا خو یو محکمه وو یو موضوع موږ راوښتل ممکن نهادونه یا زموږ نهاد یا نور نهادونه موږ نه غواړو چې په نورو مسایلو کې چې د میرمنو اړوندې د افغانستان د ځوانانو د افغانستان د خلکو اړوندې دی وکولای شي محاکم برگزار کړي نه یو محکمه په لسهاو په سلهاو محاکم ځکه په افغانستان کې متاسفانه هم په تیرو شلو کلونو کې او هم دغه څلور کاله د طالبانو کې موږ متفاوت جرایم لرو چې اصلا نه دي تیرل شوي اصلا د یو زورواست څخه پوښتنه نه ده شوي چې تا څو نفر وژلي دي تا په افغانستان کې څه کړی دی کوم خیانت دې کړی کوم فسق او فساد تاسو کړی نو دا یو آگاهی دهی هم و دا د افغانستان د میرمنو لپاره نور جرأت ورکول هم و او ان شاء الله چې پراتلون کې ګمو باندې کچې ته وخت وو خبرې وکړو زه به بیا تاسو ته ووایم چې دغه ارزښت په نظر کې نیولو څخه موږ څنګه کولای شو چې پراتلون کې ځینې استفاده وکړو.
اتمن بیرته تاسو سره ګرځم بریا جان ډېر په تمه پات شو. تاسو هم ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلي. لکه څنګه چې اغلی جلالي یادونه وکړه له افغانستان بهر افغان خوځو او هغوی چې په افغانستان کې دننه وي په دغه تیرو کلونو کې زحمتونه باسلې دي او بل اخره دغه ولسی محکمې د افغان خوځو په برخلیک باندې که څه هم اجرایي بڼه نه لري خو پریکړه شوې ده او طالب چارواکي پکې تورن پیژندل شوی دي. تاسو چې په افغانستان کې یاستئ له زده کړو راګرځول شوي یاستئ څومره هیله مند دغه محکمې ته پریکړو ته یو دغه پرمختګ چې پروستیو کې د افغان ښځو د کار او د دغه تکلیفونو له کبله رامنځته شوی دی تاسو هیله مند یاست چې وبه کولی شئ بیرته پانتونونو ته ستنی شئ یا ښوونځیو ته نجونې لاړې شئ؟ مهرباني و مقصاصي غکلرو
کړي د بخښنې سره اواز مو قطع وکړ چې په تخنیکي مشکل دی چې تاسو زلې په بخښنې سره مخکل سوال
بریا جان زما پوښتنه ده چې ته څومره هیله مند دی دغه محکمه یا دغه ولسی محکمه چې کومه پریکړه کړې ده پر بنسټ به ته وتوانې کې بیرته پانتون ته ستنه شي خپل غنی می پاتې زده کړو ته د مور کړو کنه صحیح هیله مندي څومره ده
ډیر زیات مننه ډیر زیات مننه تاسو نه او بلالي خورنه لکه څنګه چې موږ تاسو خبر یو نن سبا کې تاسو محکمه فتوی د اول ځل لپاره د افغان میرمنو په ارتباط د غوښتنې حقوق په ارتباط د مثال لوند په ارتباط کار زمینه برابر په مثال د غوښتنې تاسو تعلیم په ارتباط لکه څنګه زه خپل راځي او ته په ځینې محصول لرم چې له څنګه سمستر مې په ځینې ویل خو د متاسفانه چې باندې وروستي وختونه کې هرڅه باندې سوله په محدودیت رامنځته شو باندې زول چې موږ د خپل د افغان میرمنې یا د افغان نجلې په توګه خوشاینده يم خوشاله يم هیله لرم چې دا محکمه کې کوم خبرې سوي دي کوم تاخدات چې موږ سوي دي کوم پرېکړه سوي دي ان شاء الله چې عملي شي یو نظری باندې دا یو خبرې دي محکمه ده خو باید هم دو خبرو هم دو ټول پېکو ته مثال دی عمل جامور او فلسفي لکه څنګه چې مثال زه خوشاینده خوشاله يم په دې پېکو باندې په محکمه باندې هم د تواسه د افغانستان نور انجینر خوندې هم د سرګونه درګونه ډیر انجینر خوندې موږ لرو چې حتی مثال د ودې سمستر هم اخر امتحانونه و تاسو به خبره چې دې مثال اسمان پر مرګه سمایستو دې د هڅه لپاره پر واقع زه خوشاله يم ما ته ورته د کسان بنور هم ډیر خوشاله یم خو په وخت کې چې د خپل محکمې د هر پولیس د هر څه شي دي د عمل جامور واغوندې موږ باندې کوم بنزم رګول سي د ثغال تعلیم درس په استباتي د کار او زکرې په استباتي د محاسبه د زکرې په استباتي هغه ټول د عمل جامور واغوستل سي کسان د ریوال زله پار په افغانستان کې د افغانستان د شوډ په استباتي د یو محکمه رامنځته کول تر څو تاسو نو سي موږ هلمان دیو چې نور هم داسې رامنځته شي دا چې محکمې جوړې شي او تاسو ته لرو د افغانستان ځوان خشر ځوان ټولنه په خاص ډول طبقه او ناس ډېر تر ته لري داسې محکمو ته چې په هغه کچه ونې ول څه جوړې شي نو عمل شي زه ډېر خوشاله هلمان دی ان شاء الله هغه د پکتو سره چې د هر څه عمل شي ما ته ورته نورې خويندې هم خوشاله دي خو چې طالبان مثال په توګه څنور د پېټې کې دی مثال د موشته وعده راکړی دی دا څه ونه کړل نه تاسو کار نه کړی تاسو
دا یو څو امامه په بخینه سره بریا جنده بل اغلی جلالي وبختو چې د پریکړه وسومره عملی ده ګټه یې څه ده څومره فشار په طالبان راوړل شي نظیفه جان لتا سیورم
مننه د خورکی غږ می ووري د لډیره خوشاله سومه زمونږ اصلي قهرمانانو تاسو یې ستاسو خوشن هغه خويندې چې د افغانستان د نن ژوند کوي او زما دغه تریبیون د لاري څخه دغه خويندې څخه دا هيله ده چې تاسو هیڅ کله لطفا خپل هيله د لاس مو ورکوي په دې چې دا داسې نه ده چې مونږ دلته خارج کې لوی سی وی یو یا د اروپا څخه یو کچې ته هم دغه څلور کال د وطن څخه لري اصلا پارام باندې مونږ حتی خوب نه دی کړی لیکن دا مغه وطن بچی استو او تاسو مونږ سره سترګي استي او کوم کار چې مونږ کوو یوازې ځان لپاره نه بلکې د هر افغان میرمنې په خاطر باندې کوو او زه هیله لرم چې موږ هدا یقل موږ هم کوم خاص شخصي دښمنۍ د چا سره نشته دی فقط چې هم دومره مبارزه کوو د دې لپاره چې د افغانستان میرمنې خپل اساسي حقوق ته ورسیږي اوس راځو دې ته چې دغه محکمه به آیا نتیجه ورکی آیا موږ به د تغییر په خاطر باندې هیلمندی ولرو او کایونه لرو بالکل پرته له شکه مبارزه داسې نه ده چې په درې ورځو کې یا په څلور ورځو کې یا په څلور کلونو کې موږ نتیجه واخلو هم دا اوسم چې طالبان په رسمیت نه دی پیژندل سي هم دا اوسم چې دوی نور هیوادو ته سفر نسی کولای دا په دې معنا باندې چې د افغانستان د میرمنو د مبارزو نتیجه و او زه هیله لرم چې هدا اقل د طالبانو باندې ډیپلوماټیک فشارونه نور هم دي سي دا چې ځینی هیوادونه خپل تعامل د طالبانو سره ساتلی دي دا هم په دې معنا نه ده چې هغه هیوادونه په طالبانو باندې باور لري بلکې هغه خپل سیاسي ډیپلوماټیک اصول مطابق د دې لپاره چې خپل د هیواد منفعت په خاطر باندې فکر کوي نه د طالبانو پر رقم باندې چې نه د افغانستان خلک دوی ته مهم دي نه د افغانستان میرمنو ته دوی د انسان په سترګه ګوري او نه د افغانستان خارجي ډیپلوماټیک روابط د دوی لپاره مهم دي او حتی د افغانستان اقتصاد هم د دوی لپاره مهم نه ده نو باندې خاطر باندې زه هیله لرم چې هداقل موږ وکولای شو اوس دا محکمه موږ یو اکټیویټي و موږ یو فعالیت و موږ یو
کوچنی مبارزه او بلکې اصلي مبارزه اوس شروع سو. اوس موږ کولای شو دغه اسناد راواخلو. ټول ځوانان موږ نشر کړی دي. ټول ځوانان چې کچیرته د افغانستان څخه بهر مجه غوري، تاسو چې په اروپایي هیواد کې یاستئ، دغه فیصله نامه تاسو واخلئ. لاړ سئ د هماغه هیواد د پارلمنټریانو سره تاسو وګورئ، د پارلمان د غړو سره وګورئ، د خلکو سره وګورئ، د محصلینو سره وګورئ. کوشش وکړئ هلته تاسو حق غوښتنه وکړئ او هغوی ته ووایئ چې خپل دولتونو باندې فشار راوړي. د هغې دولتونه په هیومن رایټس کونسل کې او یا هم په شورای وبخشئ په یونایټډ نیشن کې، په سازمان ملل متحد کې، په نړیوال آی سی سی کې، په آی سی جی کې هغوی غړیتوب لري، د مختلف نړیوالو کنوانسیونو غړیتوب لري. د هغوی د لارې څخه هغوی کولای شي چې فشار راوړي په طالبانو باندې. د ډیپلوماتیک فشارونه باید په طالبانو باندې واضح کړي تر هغه وخته پورې چې طالبان غاړه کیږي چې د افغانستان میرمنې حداقل انسان دي. هغه حقوق چې خدای ورکړی دی، رسول ورکړی دی، اسلام ورکړی دی، هغه حقوق څخه دوی باید برخمن سي. نو موږ د تغییر په خاطر باندې افغانستان یو داسې تاریخ لري چې فراز و نشیب ډیر زیات لري، ډیر زیات کته او پورته ورځې مونږ او تاسو لیدلې دي. کله موبایلي لیدي، کله مو اچا خبره مبارزه ګټلې ده، خو هیڅ کله مونږ میدان نه دی پریښی. او په افغانستان کې حتی تاریخي بریاوو کې د افغانستان میرمنې لاس لري. نو زه هیله لرم چې دا ځل هم که چیرته طالبان بله لاره نه لري، یا مجبور ده چې خپل ایدیالوژي له منځه یوسي، یا مجبور ده چې د افغانستان د میرمنو حقوقو ته غاړه کیږي، یا به دوی نهایت څو کاله نور ووسي. بالاخره مجبور دي ځکه په ظلم او استبداد باندې حکومتونه، حاکمیتونه، دوی خو د حقوقي لحاظه حکومت نه سو ورته ویلی، حاکمیت کوي په افغانستان باندې، یعنی استبدادي حاکمیت هم تر ډیره وخته پورې دوام نه کوي. بالاخره دوی له منځه تللی.
ستاسې په باور باندې اغلی جلالید، دغه پرېکړه چې اوس شوې ده او په نورو اسنادو کې، په نورو محاکمو کې د دې اسناد نه ګټه اخیستل کېدلی شي، څه ډول فشار به په طالبانو راوړي؟
حداقل اول خو فشار هم دا دی چې تر ټولو لوی فشار چې تر اوسه پورې راوستل شوی هم ده چې دوی په رسمیت باندې نه دي پیژندل شوي. دوهم فشار باید دا وي چې هغه کومکونه یا مرستې چې افغانستان ته ځي باید قید و شرط ولري. په همدې محکمه کې کله چې قاضیانو خپل پرېکړه اعلانوله، مثلا غزال حارث چې افغان قاضي ده او په دې ځای کې یو ډیر خلیدی نقطې ته اشاره وکړله، هغې وویل چې که چېرته طالبانو سره تعامل کېږي یا اقتصادي تعامل کېږي یا هر بل هر نوه کار چې د طالب سره کېږي، که چېرته قید شرط هلته موجود نه وي، ډېر خطرناکه تمامېدلی شي. او دا عادي خبره نه ده، دا ډېره جدي او عمیق او ډیپ نقطه ده چې هغې ورته یادواري وکړله. نو حداقل دغه بشر دوستانه مرستې چې افغانستان ته ځي باید قید شرط ولري. مثلا څنګه قید شرط؟ حداقل کېدای شي د ارزیابي او نظارت یو میکانیزم ایجاد شي. د اکاونټیبیلیټي یا جواب ورکونې یا ځواب ورکونې یو میکانیزم باید ایجاد شي. طالبان چې هر جرم کوي، نن څوک نه ده چې نشته چې د هغوی څخه پوښتنه وکړي. هغوی باید خلک ته جواب ووایي، هغوی باید نظام ته جواب ووایي، هغوی باید نړیوال کنوینسیونو ته چې افغانستان یې وضعیت لري، ممبرشپ لري، هغوی ته باید جواب ووایي. افغانستان باید شاتګ ونه کړي. افغانستان ورځ په ورځ باندې باید پرمختګ وکړي. موږ په کوم اثر کې قرار لرو؟ لیکن نن په افغانستان کې د افغانستان میرمنې حتی د آزاد تنفس د حق څخه هم محرومې دي، او دا ممکنه نه ده چې په دې شکل باندې مخته ولاړ سي. نو زه هیله لرم چې حداقل په افغانستان کې که بل هر کار کېږي که نه کېږي، دغه درې کار حتما باید وسی. اول دا چې د اکاونټیبیلیټي میکانیزم چې اډاپټ هم سوله، او دا هم د افغانستان د میرمنو، د افغانستان د مبارزو خلکو نه د مبارزې نتیجه و چې سازمان ملل متحد بالاخره دغه نتیجې ته ورسېدل چې حداقل دومره یې ومنل چې هو د افغانستان په خاطر باندې باید د ځواب ورکونې میکانیزم جوړ سي. تر اوسه نه دی جوړ شوی، لیکن هغوی حداقل دغه نتیجې ته ورسېدل چې دا کار باید وشي، او موږ کار کوو چې دا باید جوړ هم سي او دا باید په افغانستان باندې تطبیق هم سي. دوهمه خبره دا دی چې هر کار چې نن په افغانستان کې کیږي، د موږ منو چې طالبان په افغانستان کې حاکمیت لري، لیکن باید قید و شرط هلته موجود وسی. هر کار چې کیږي، که طالب ځان شوروي هم، هلته افغانستان د طالب شخصي کور نه دی، افغانستان د ټول افغانانو کور دی. ټول اقوام پکې حق لري، ټول اقلیتونه پکې حق لري، د افغانستان میرمنې پکې حق لري، او د افغانستان میرمنې د افغانستان د ټولنې نیمایي برخه تشکیلوي او دوی نسی کولای چې د افغانستان نیمایي قشر کاملا دوی لمنځه یوسي یا نور اقوام دوی په نظر کې ونه نیسي. نو حداقل د دغه تغییرونو په خاطر باندې عاجل اقداماتو ته ضرورت شته دی او موږ د دې لپاره کار کوو او ورته هیله مند یو.
ډېر زیاته مننه کوردوادان د ښځو د حقونو فعاله نظیفه جلالي وه. نظیفه جان ډېره مننه، موږ پریکړه کړې وه چې په لومړۍ اوله برخه کې به راسره یې کوردوادان له وخت نه دی چې راغلي راسره ګډون دې وکړل. تاسو سره به خدای پامان وکړو. نظیفه جان ویلي هیله مندي په دې برخه کې ډېره ده او ځینو اقداماتو ته اشاره وکړه چې په راتلونکي کې به د دغې محکمې له خوا ترسره کیږي. تاسو مخکې یادونه وکړه چې د دې محکمې پریکړې ته او عملي کېدو ته یې خوشبینه یاستئ، هیله مند یاستئ، خو د